د واکسین چې د نړۍ سی سازمان په همکاري او د زمنګ د وزارت ساتامي په کوشش او زحمتونو سره چې دا د خلکو د پاره فمسال په اجتماع کې او په ټول افغانستان کې سراسر د کلینی صحی کلینیکونو او د موبایل ټیمونو یا د همغه ورځې د رضاکارانو په واسطه باندې مثلا دغه واکسین د خلکو ته وړل کیږي، حتی کور په کور، حتی په داخلي او خروجي مناطقو کې د ترانسپورتي یا وسایلو په استفاده، یعنی د ټولو پوسټرونو، میډیاګانو د لارې، د تلویزیونو د لارې نه دغه شی د خلکو ته غور کول کیږي چې دغه واکسین ګټه دا ده چې دا واکسین دغه دوه قطرې کولی شي ستاسو ماشوم د دایمي معیبت نه وساتي. درې دفعې دغه واکسین دوه قطرهیي کمپاین اعلانیږي، نو په دغه درې دورو کې که چیرې یو چا درې دورې واکسین واخیسته، 99% د لانګ لایف ټول عمر دپاره دی معاف کیږي او دی بیا دغه وایرس نه مبتلا کیږي نه.
ډاکټر هوتک له ټولو کورنۍ غواړي چې
د خپل ماشومان چې د 15 کال څخه کته عمر لري، ما خواهش دا ده چې دغه مرض ډېر خطرناک ده، حتی د مرګ سبب او حتی دایمي معیوبیت سبب ګرځي. بنان هیڅ لاره د تداوي جرایي هیڅ نشته بل لاره، چې کله معاف شو کله ونیو، او بل دا چې دا نور خلک هم که یو سړی معاف شو نور خلکو ته منتشر کړي، نو دا ډېر غټ ظلم ده د خپل ماشوم په حق کې، د خپل وطندارانو، د خپل آزاد فامیل چې یو سړی ټول عمر معیوب وي او خپل په دې باندې بار وي او دی د ټول کارونه ولیږي. نو زما خواهش ده چې کله دا واکسین کمپاین شروع کیږي، دی د خپل 15 کلن څخه کته ماشومان دغه دوه قطرې واکسین رضاکاران راځي په کور کې، او بیا د هغه مراکز صحي ته چې د دې صحي مرکزونه نږدې دي هغې ته د دې واکسین د کولو په خاطر باندې 15 کلن څخه کته ماشومان ټول انتقال کړي، تر څو د دغه خطرناکې مریضۍ څخه په امن او یا مصونه پاتې شي.
درنو پونکو، پولیو یا گوزن د ماشومانو له خطرناکو ناروغیو څخه شمیرل کیږي. د مخنیوي لارې هم دوه څاڅکي مفت وړیا واکسین دی. نو که غواړئ چې خپل بچی له لوی آفات او مصیبت څخه وژغورئ، هغوی ته مخکې له دې چې 15 کلن شي د پولیو واکسین ولګوئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګوري دنکو سلام. اوس یاتره خلک په حکومت کې د 5 ستون پښتون غږیږي، او هر بدکار چې وشي نو وایي چې دا کار په حکومت کې د 5 ستون دی، لکه پخوا به چې ویل دا کار د ګاونډیانو دی. اوس خلک حیران پاتې دي چې دا 5 ستون باید څه ډول بلاوي، سره له دې چې سیاستوالی د بلاګانو ډله بولي، خو لا تر اوسه صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه د 5 ستون بلا چیرته اوسیږي او څه کارونه کوي. خپله را پیدا شوي که بل چا را پیدا کړی ده؟ یوازې ویشتل، ترور او وژل کوي که برطرفه کول، مقررول او نور کارونه هم کوي. ځای چورت مه وهئ، آخر به درک ولګیږي. د خپرونې په پیل کې مو د معقولاتو له غمه خبرو.
دا چیرته ورکی؟ نه دی غواته شفتاله راوړه او نه دی تناره ته بوټي.
ښځې، لکه چیرته دی په بازار کې په بیه اخیسته یم، داسې کولنګک را باندې کوي. نن به تا ورته راوړی و، څه ګناهګاری دی خو نه؟
د ما هغه یو پول بس دی، زړه مې ورسره وچاودېده، که خدای دې مرداره کړي. ته چیرته تللی وې؟
کمپاین ته تللی وم، د کاندید لپاره مې کمپاین کوه. ښه ډېر کسان مې په دې قانع کړه چې رایه ورته واچوي.
څه ګټه ورسیږي؟ خدای که به دې څوک په یو خروار لیټۍ کې مو پوښتي.
ساده کېږم، ډېره ګټه به یې راورسیږي، یوازې ما ته نه چې ټولو معلمانو ته به یې ګټه ورسیږي. چې اوس خدای وکړي همدغه زمونږ کاندید کامیاب شي.
څه ګټه به یې در ورسیږي؟
ویناوې نه اورې چې هره ورځ همدا چیغې وایي چې که کامیاب شوم د ښوونکو وضعیت ته به بدلون ورکوم، دسترخوان ته به یې بدلون ورکوم، جیبونه به یې لوټونه ورته ډکوم، د اروپا او امریکا غوندې شرایط ورته برابروم.
اوس دا سړیه چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي؟ داسې خو نسي ویلی چې آل مو له دینم خرابوم، دسترخوان مو له دینم سپیره کوم، پا په همدغو د درواغو په وعدو ځانونه کامیابوي.
ښځې، ته نه پوهېږې، دا زموږ کاندید له هغو کسانو نه نه دی چې تا لیدلي او اورېدلي دي. دی ډېر پوه سړی دی، د ښوونکو او استادانو له زړه خبر دی.
هیڅوک هم د چا له زړه نه نه خبرېږي. نه وینې چې هره خوا کې دینګور له زړه خبره وي، ځکه په خپله منګور سوي وي. خو کله چې بیا خپله خوا کې سي، نو اول تاسو له انګور نه وباسي.
درته ومې ویل چې دا سړی هغسې نه دی، خو نه یې مني. که خدای کامیاب که او جمهور رئیس شو، نو بیا به یې ووینې چې ښوونکي چیرته رسوي.
دا دعا کوه چې له دې ندیم ښکته ونه غورځوي، تر اوسه خو هر څه سرچپه روان دي.
نو د تا ولې زړه په تنګ دی؟ په تا خو مې کوم زحمت نه دی راوستلی.
د ما نه در باندې لورېږي چې ټوله ورځ په کمپاینونو پسې ورکې. اسې د مغز زده کوونکو او درسونو خوړلي دي. که کوم ګرد پاتې وي، هغه په کمپاینو مه خوره.
بې احساسه ښځې، چې هر څه دلایل هم درته وایم، اثر نه در باندې کوي. له دې نه ښه دا ده چې هېڅ در سره ونه وایم.
ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، مقصد چې بیا د ما په مخ کې شکایت ونه کړې. دومره مې خبر کړې.
یو کال وروسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام برکت خان، ستړی مسی.
خیر اوسې مدیر صاحب، داسې خواشینی راته ښکاري.
هو والله، ډېر بد خبر درته لرم. خو له خبره مخکې یوه داسې جزا راته وټاکه چې ټولو خلکو ته د عبرت وړ شي.
دا څه وایې مدیر صاحب؟ خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟ موږ خو چې هره ورځ راځو د ښه خبر اورېدو په تمه یو. موږ وایو چې ته به د تنخوا ډېرېدو، کورونو ورکولو او نورو امتیازاتو راکولو زیری راباندې وکړي، او ته وایې چې بد خبر درته لرم.
یاره څه درته وایم، هغه د انتخاباتو پر وخت مو چې کمپاینونه کول په یاد دي؟
هو، ما میان له ښځې سره ووهل. ولې؟
د کاندید هغه وعدې، هغه غورې دې هم په یاد دي؟
هو، چې ویل به یې د ښوونکو او استادانو حالت ته تغییر ورکوم.
رښتیا یې ویل، هغه دی تغییر یې ورکړ.
څنګه؟ پوه نه شوم.
خو د ژمي د رخصتۍ معقولات یې له ښوونکو وګرځول.
معقولات یې وګرځول؟
هو، مکتوب یې راغی.
دا څه کوي؟ اوس مې ښځې ته څه ووایم؟ خپلو ښځو ته یې وشرمولو، اوس د ښوونکو په معقولاتو حکومت کوي.
اوس دغه برک شعر واورئ.
زمونږ خار زمونږ کوڅې او زمونږ واټونه لوی لوی، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، د کثافاتو ډیران او د خزلو ډیران. دی دغه واړه ډیرانونه لوی لوی، او ډیرانونه لوی لوی. زمونږ لفظونه، زمونږ نیتونه، زمونږ کارونه واړه، ټول په ګناه ککړ دي، ټول په ګناه ککړ دي. هر څه کې مونږ یوازې خپله ګټه، خپل مقصد او خپل مطلب لټوو، او خپل مطلب لټوو. نو ځکه زمونږ کارونه که دفترونو کې دي او که د باندې چرته، لکه زمونږ خار، لکه زمونږ کوڅې او لکه زمونږ خار کې تیر شوی سیند، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی. ځکه نو ورځ له ورځې لکه کمزوری موټر په کوم پیچومې ګل شي، او بیا په شا روان شي، او بیا په شا روان شي. داسې هم مونږ په شا روان، داسې مو خار او هیواد، داسې هم مونږ په شا روان، داسې مو خار او هیواد. بیرته و شاته درومي، بیرته و شاته درومي.
اوس دغه د مچ کیسه مو اورئ.
د دفتر رئیس په ډیره ورختای دفتر ترانو نه ووت او په چټکی سره دفتر له نظر تیر کړ. خو چې کله سترګې د دفتر په مچانو ولګېدې نو لکه برقي شوک چې وخوري ټکان یې وخوړ او په غوسه یې وویل، ټول په رڼو سترګو ورته ګوري او مچان همداسې نرغوندې آخوا داخوا ګرځي. ټول مامورین حیران پاتې شول چې رئیس نن ولې د مچانو په لیدو دومره په غوسه شو. د مچانو ګلې خو به هره ورځ ګرځېدې او دی به یې په کیسه کې هم نه و. یو تن چې ډېر ویرېدلی و ژر پاڅېد او د مچانو په مړه کولو یې پیل وکړ. یو یې واهه، بل یې واهه او چې بل یې واهه نو نور مامورین هم پاڅېدل او د مچانو په دغه افتخاري اشر کې ور شریک شول، تر څو هم ټول مچان مړه شي او هم رئیس خوشحاله شي. رئیس چې ولیدل کوم ژوندی مچ نه دی پاتې نو له دې کوټې ووت او په بله ورننوت. اصلي خبره دا وه چې سبا ته له لندنه یو هیئت را روان و او د هیئت مشر داسې یو څوک و چې له مچانو سره یې حساسیت درلوده او له همدې امله یې په لندن کې خپل سکرتر برطرفه کړی و او دغه معلومات د مونږ رئیس ته د هغه له راتګ نه مخکې ورکړل شوي و چې احتیاط وکړي. زمونږ رئیس هم قسم خوړلی و چې هر څنګه وي همدا نن به د دفتر د مچانو بیخ باسي. سبا سهار یو ځل بیا رئیس په ټولو کوټو وګرځېده چې چېرته کوم مچ نه وي پاتې او یا هم له دې باندې څخه نه وي راننوتلی. سره له دې چې هماغه پرون ماسپښین ټولو کوټو ته کلوپونه واچول شول او پردې کش شوې، ټول مامورین ورخطا و او همدا دعاګانې یې کولې چې خدای پاک دې د بهرنیانو د راتلو په وخت کوم مچ نه پیدا کوي، که نه هم به د ټول دفتر ابرو لاړه شي او هم به ټول خپلې ډالري دندې له لاسه ورکړي. تقریبا 8:30 بجې به وي چې آوازه شوه هیئت دفتر ته راورسېده او په دفترونو ګرځي. مامورین یو ځل بیا په ټولو کوټو کې د مچانو په لټه کې شول چې کوم یو چیرته پاتې نه وي. یو مچ هم چا ونه مونده او ټول خوشحاله خوشحاله بیرته په څوکیو کېناستل او په کارونو لګیا شول. چا چې کار هم نه درلوده ځان ته کار پیدا کړ چې مصروف ښکاره شي. په همدې چوپه چوپتیا کې د دفتر دروازه خلاصه شوه او د رئیس په ویلکم سر ویلو سره مامورینو ټکان وخوړ. له بهر نه راغلی ات چې کله کوټې ته راننوت نو سلام یې واچاوه، یو نیم او نیم کله اسلامي سلام، سلام سلام. مامورینو هم په ماته ګډ انګلیسي ځواب ورکړ، ویلکم سر، هاو آر یو. هیئت په خورا دقت سره یو یو میز او څوکۍ له نظره تیر کړل او هر یو ته په نوبت سره ونږدې کېده. د هیئت د مشر د پوزې سر داسې و لکه کپ کړی آلو، همداسې سور او ټپي، خو دا نه معلومېده چې ټپي دی او که مورزاتي همدغسې پیدا شوی دی. د شهباز خان د میز په سر د شهباز خان یې زړه قرقل خولۍ چې زموږ رئیس ولیده نو په غوسه شو او په اشاره یې شهباز خان وپوهاوه چې ژر خولۍ پورته کړي. په همدې وخت کې د هیئت مشر او په اصطلاح د مچانو دښمن هم د شهباز خان میز ته راورسېده. رئیس په ټیټ او غصناک غږ شهباز خان ته وویل چې احمقه خولۍ پورته کړه. له دې سره بنګ شو او یو غټ تور مچ راوالود او نیغ د هیئت د مشر د ټپي پوزې په سر کېناست. وروسته بیا معلومه شوه چې شهباز خان له ورخطا ورځې په خپله خولۍ په مچ وریښې وه او بهرنۍ ونه ویني.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.